دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځو د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 28مه نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاین بنرې ما او تاسو ته دغه یو ساعته خبري خبرونه کړکلې ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. خو اړومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه
نیویارک د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه پیل شوه. تیر ماښام د افغانستان په پکتیکا کې د والیبال د لوبې پر مهال د مرګي بریکې د وژل شوو کسانو شمېره 1400 ته رسېدلې. 12 هغه کډوال چې د غیر قانوني لارو په یوه کښته کې یونان ته روان و پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه کې د برخې اخیستو لپاره راغونډ شوي دي. د نړۍ 1/16 مشران په داسې حال کې د غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره په نړۍ کې د ډېر فساد پر ضد زموږ د امیدونو وخت دی. د دغې غونډې مهمه موضوع به په شام کې روان هغه کړکېچ وي چې پکې د 2 لکو نه زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور یې بې کوره کړي. د نړۍ مشران غواړي چې دغه کړکېچ پای ته ورسي. ټاکل شوی چې د غونډې په لومړۍ ورځ به د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خطاب کوي. په تیره یو لسیزه کې دا لومړی ځل دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به پکې ګډون کوي. د پاکستان سرکاري رسنو د خارجه سیکرټر اعزاز چودري په حواله ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په راتلونکي 4 شنبه په ورځ دغې غونډې ته وینا کوي. تیر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون او د امریکا وزیر خارجه جان کیری سره ملاقاتونه کړي دي. بان کی مون سره د ملاقات نه پس خبریالانو سره په خبرو کې ښاغلی شریف وویل د کشمیریانو نه بعد دا رای اغیستل کیږي چې آیا پاکستان سره شاملېږي که هند سره. نو نن ښاغلي بان کی مون سره په دې موضوع ښه څرګنده خبرې وشوې او ورته مې وویل چې په دې تاسو عمل درآمد وکړئ ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل قرارداد دی او تاسو له پکار دي چې د دې قرارداد د عملي کولو فکر
وکړئ.
بلخوا د ښاغلي جان کیری سره د ملاقات نه پس د امریکا یو چارواکي رسنو ته ویلي چې په دې ملاقات کې د دواړو مشرانو ترمنځ د په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې د امن او ثبات او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په اړه خبرې اترې شوي. د چارواکي په خبره په راتلونکي میاشت کې د ښاغلي شریف امریکا ته د ټاکل شوي سفر په اړه هم خبرې وشوې. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې تېر اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د مړو شوو پاکستاني حجیانو شمېره 1/4 ته رسېدلې ده. یاد وزارت په دغه پیښه کې د ژوبل شوو کسانو شمېره 15 او د لادرکه کسانو شمېره 15 ښایي. بلخوا په بې خبر کې د مشال لیډیو خبریال وایي چې په دغو وژل شوو حجیانو کې د 15 تعلق د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو سره و. تېر اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د 200 نه زیات حجیان وژل شوي وو. د مینا د پیښې په اړه د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د حج info.org په نامه یو ویب پاڼه هم پیل کړې چې پکې د وژل شوو او ژوبلو حجیانو په اړه معلومات ورکړل شوي. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په 1/14 کې د وژل شوو کسانو شمېره 1400 ته رسېدلې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابري مشال لري ته وویل چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ د 14 څخه باندې 10 نور کسان هم ټپیان کړي. ویل کېږي چې بم په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی و او په داسې حال کې چې د والیبال لوبه روانه وه وچاودېد. په پکتیکا کې نږدې 1 کال مخکې هم د والیبال د لوبې پر مهال یوه درنه چاودنه شوې وه چې 55 کسان یې ووژل. افغان طالبانو په دې برید کې لاس لر رد کړي او ویلي دي چې دوی پولیسي وګړو بریدونه نه کوي. د افغانستان د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو لنن سحر وختي راهیسې له سولورو د کندوز په ښار وسلواله حمله کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. په کندوز کې د مشال لیډیو د افغان څانګې خبریال وایي چې جګړه سحر 3 بجې پیل شوې او د ښار فضا د کلاشنکوفونو پیکاو او نورو وسلو ډزو نیولې ده. زموږ خبریال وایي چې په سیمه کې ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړېدلې خو د دقیق شمېر په اړه یې څه نه دي ویلي. له بلې خوا د کندوز د امنیې قمندانۍ ویان سید سرور حسیني وویل چې له مرکز څخه تازه دمه ځواکونه استول شوي او ډېر ژر به دا جګړه پای ته ورسېږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې په ښار کې 100 پوستې نیولې دي او افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوړېدلې ده. هغه ولس کډوال چې له غیر قانوني لارو په یو کښته کې یونان ته روان وو پرون د ترکی سواحلو ته نږدې ډوبه مړه شول. د ترکی رسنو د راپورونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکې دي د شامبو د دې کښته شل نور سپرلی چې د لامبو جامې یې اغوستې وې ژغورل شوي دي. د ځینو راپورونو له مخې په پیښه کې مړه کسان د کښته د ډوبېدو پر مهال پکې بند کې بند پاتې شوي وو. سږ کال شاوخوا 15 لکه کډوال یورپ ته رسېدلي. اکثره دا کډوال په بادي کښتو کې یونان ته او له هغه ځایه د بالکان له لارې مغرب بی یورپ ته دي. په دغو کې یو شمېر کسان د میډیټرینین سمندرګي له لارې یورپ ته رسېدلي. د روان کال له پیله شاوخوا 2300 کسان له ترکیې څخه یونان ته د تلو په لاره کې مړه او یا لا درکه شوي دي. وروستۍ خبر دا چې تیره ورځ فرانس ویلي دي چې په شام کې د اسلامي دولت د یادایش پر ضد هوایي حملې پیل شوې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې وویل شپږو جنگي جټ الوتکو په شام کې د دغې ډلې د روزنې په یو کیمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړ. اولاند په راتلونکو اونو کې د نورو حملو خبرداری هم ورکړ. پرون له دې مخکې د فرانس وزیر اعظم مانویل والس هم خبریالانو ته وویل چې فرانس د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په شام کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې په فرانس د برید لپاره تیاری پکې نیول کېده. د فرانس جنگي جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش په مرکزونو حملې کړي. خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په شام کې د هوایي حملو د پیل خبر ورکوي. ولسمشر اولاند د روانې میاشتې په پیل کې اعلان کړی و چې هېواد یې په شام کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو د بریدونو د پیل په پلان غور کوي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو به زموږ همکاره رابعه اکرم خان ووري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو پاؤنډ په 1.85 روپۍ او په 1.68 روپۍ یو ریال په 19 روپۍ او په 19.45 روپۍ یو درهم په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوئټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 او کم نه کم شل، بنو کې 1 او شل او په کوئټه کې 22 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریده. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په سنډو کې پاکستان او افغانستان کې د امنیت په موضوع خبرې شوې دي. په سعودي عربستان کې د مینا په پیښه کې د خیبر پښتونخوا 15 حاجیان مړه دي. د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک وایي پولیټیکل انتظامیه ترې په بیلابیلو بهانو پیسې اخلي.
پولیټیکل دا سیوری دي چې رغړی دا دغه دا مسله بیا جوړه کړې خو په لایا نه مهاجرات ته د امیر در بدرۍ ته نه کسي دا امیر نه 15,900 روپۍ پر پر ګاډي وخلي.
او په خیبر ایجنسی کې د یوې مشاعرې حال هم درکو.
د اوخ کو چاز کی او زما د پښتنو سترګو نه امزه د یار مینه د کانو نه وبو باسي.
تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. رازم ګړو به موضوع ته په امریکا کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې پسند کې د نړۍ مشرانو د امنیت اقتصادي پرمختیا او ترهګرۍ پر ضد د جګړې په موضوع خبرې کړې دي. زموږ همکار نسیم شفق هم په نیویارک کې دی. د هغه نه پوښتلی دي چې د نړۍ مشرانو په دغه غونډه کې د پاکستان او افغانستان په موضوع څه خبرې کړې دي. نوموړی وایي
دغه غونډه خو له څو ورځو راهیسې روانه ده او د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو یو شمېر مشرانو پکې خبرې کړې دي او په مشکلاتو باندې، په سیاسي او اقتصادي ستونزو باندې، په ترانزیتي امنیتي مشکلاتو باندې، له تروریزم سره د مبارزې موضوع او د تروریزم او د داعش په موضوع باندې، په مختلفو مسایلو باندې خبرې شوي دي. او د دې غونډې عمومي اسمبلی د غونډې په حاشیه یا څنډه کې یا دا د نړۍ چارواکي او مشران چې دلته راغلي دي، دوی په خپل منځ کې هم یو شمېر مشرانو سره لید کاته کړی دی دوړخیزه غونډې درې اړخیزه غونډې او دغه نورې غونډې نو په مختلفو مسایلو سره خبرې کړې دي.
ها دغه د افغانستان پاکستان او زمونږ د غسیمه کې د امنیت کوم موضوع ده په دغه اړه باندې غونډې شوې دي کنه د مشرانو
او نو پرون چې کوم ودل ته د افغانستان امریکا او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه وسوه چې په هغه کې د پاکستان لخوا سرتاج عزیز د پاکستان د صدر اعظم هغه کوم امنیتي سلاکار چې دی هغه هم پکې برخه اخیستې وه د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پکې برخه اخیستې وه او د سیمې او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم پکې ګډون کړی وو. په دې کې امریکای غږ وکړ په چین باندې چې په سیمه کې د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره او د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ګام واخلي او میدان ته ودانګي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وویل چې چین دا توانایی او دا ظرفیت او توانایی لري چې په سیمه کې اقتصادي بدلون راولي او امنیت په خواله کې راغنده برخه واخلي او په سیمه کې د ترانزیت او سوداګرۍ د کومه کچه چې دا نور هم پراخه کړي زیاته کړي. او د چین د بهرنیو چارو وزیر هغه هم ژمنه وکړله چې چین به چین علاقه لري چې په سیمه کې کار وکړي په تیره په افغانستان کې او دغه اقتصادي وده راولي او امنیت په موضوع کې او په نورو مسایلو کې چې هغه د انکشاف او پراختیا موضوع ده او بیلابیل مسایل دي په دې کې ونډه ولري.
ها شپږ سبب افغانستان کې چې د امن کوم پروسه ده د سولې کوم پروسه ده کوم خبرې شوې وي سمو دوړان دی غبیا ودرې دی بیا نوې نور خبرې پکې رالی افغانستان کې د امن پاړه باندې مشرانو سره تازه سرګندونې کړې دي یعنی سپلان سټراتیجی چې د غلط تبا د امن د ستونزو څنګه هواري کی.
پرون پر د اړخیزه غونډه د چین امریکا او افغانستان کې هم د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله په صغر ده وویل چې په افغانستان او په سیمه کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او باید د دې د ښه کولو لپاره او د تروریزم د مخنیوي او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید پیاوړي اقدامات وسي. او په تیره عبدالله وویل چې پاکستان په دې برخه کې باید اوچت ګامونه واخلي ځکه تر دې پخوا هم افغان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د دولت د مخالفینو مرکزونه چې دي د تمویل او د تجهیز هغه په د افغانستان څخه بهر چې دغه اشاره پاکستان ته یالته نو ښاغلی عبدالله په سرګنده او په واضح ټکو کې غوښتنه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې ګامونه واخلي او د پاکستان د صدر اعظم امنیتي مشاور سرتاج عزیز پرون دلته په یو غونډه کې ویلي دي چې پاکستان دې ته حاضر دی چې د افغانستان کې حکومت د سولې پروسه ده په هغه کې دغه په چټکولو کې او دغه په پیلولو کې نقش او رول ولوبوي ځکه چې دغه په خبره په افغانستان کې کوم ثبات او امنیت دی هغه د پاکستان امنیت هم ګڼل کیږي ځکه کچېره په افغانستان کې وضع خراب وي امنیت خراب وي نو په پاکستان کې به هم اثر پرې باسي او پاکستان به هم ورسره ناامن وي.
ډېر مننه کوم نسیم شفق صاحب.
کوم ده
نسیم شپقو د نیویارک نه چې مونږه تازه صورتحال راکو د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د غونډې په دغه موضوع کې پاتې کیږو. زمو همکار مجید بابر د غونډې په اړه باندې په نیویارک کې خبريال او د سیاسي چارو کارپوه جانګیر خټک سره خبرې کړې دي او دغه نه پوښتنه کړې ده چې دغه غونډې مهم موضوعات څه دي نو موږ وایي
عمومي توګه باندې مونږ دا کتلې چې کله هم داسې غونډه شوې ده د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی نو هغه کې همیشه د پاره چې کوم لوی عالمی مسائل دي په هغه باندې زیات نظر دي خلکو د مشرقي وسطا مسله چې کوم دی هغه ډېر زیاته اهمیت لري د وخت او په دې باندې مختلف هیوادونه کافي پلانونه لري چې هغه څه داسې کوششونه شروع کړي په خصوصي توګه سوریا کې چې کومه خانه جنگي روانه ده او بیا داعش چې کوم یو قوت ورځ تر ورځ زیاتېږي نو هغه کومول د پاره یو نوې کوششونه شروع شوي دي چې کوم در لاندې داسې راپورټونه مخې ته راځي چې په غربي هیوادونو چې کوم کې برتانیا او فرانس هم شامل دي هغه د طرفه یو داسې کوشش شروع دي چې کوم در لاندې د سوریا د خانه جنگي یو سیاسي حل راوباسي شي.
خټک صاحب آیا په دغه غونډه کې د افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه باندې کومې خبرې یا کوم څه حل دلشته؟
افغانستان په حواله سره خو ګوري همیشه لپاره افغانستان خو داسې چهار کله داسې غونډې شوي دي نو افغانستان همیشه یو اهم موضوع پاتې شوی دی او دا ځل هم دا ډېر اهم موضوع دی خو په دې باره کې یقیني توګه باندې چې کم رسمي خبرې اترې دي یا رسمي بیانات دي هغه خو ماته ښکاري خو ماته داسې سنجیده کوششونه چې کم در لاندې مختلف عالمی قوتونه یو دی شي او دا کوشش وکړي چې هلته کې داسې لارې روزي نو هغه ماته کم از کم د جنرل اسمبلی په پلیټ فارم باندې ماته فی الحال نه ښکاري خو البته نورو عمرو باندې یقیني توګه باندې کوششونه شروع دي هسې خو تاسو دا کتلی دي چې دلته کې چې څومره عالمی لیډران دي هغې راشي او خپل سیاسي یا پالیسي بیانات ورکوي هغې تر نتیجه ډېر کم داسې شوي دي چې مسایل حل شوي خو دا ضرور ده چې مختلف عالمی قوتونه راشي او چې کم لیډران دي هغې خپل سوچ فکر او پالیسیو یو اعلان وکړي چې موږ دا کول غواړو
آیا د پاکستان او د هند ترمنځ په دې تیرو ورځو کې چې کوم فشار او کوم کړکیچ رامنځته شوی او تعلقات یو ډېر کړکیچ طرف ته روان دي نو په دغه جنرال اسمبلی کې یا د دې پترس کې د پاکستان او د هند مشرانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي یا کیږي به
اوله خو دا ده چې د پاکستان او د هند صدر اعظم ترمنځ ستاسو ملاقات تړل شوی نه دی او نه د دې داسې امکان د وخت ښکاري چې دواړو مشرانو ترمنځ به ملاقات کیږي بلکې نریندر مودي چې کوم د هند صدر اعظم دی هغه د وخت سان فرانسیسکو ته تللی دی نن فیسبوک والا هیډکوارټر ته تللی و نو هغه خو نیویارک کې موجود هم نه دی ګرچې په شروع ورځو کې دواړه یو هوټل کې موجود دي چې کوم ځای کې ښاغلی نواز شریف پاتې کیږي مکه هوټل کې نریندر مودي هم و خو هغه بیا سان فرانسیسکو ته لاړلو او خبرونه داسې دي چې هغه بیا نیویارک ته نه راځي بلکې دا هم خبرونه دي چې هغه به د جنرال اسمبلی سره خطاب هم نه کوي او دا دې باره کې چې کوم خبرونه مخې ته راځي هغه دا دي عوام رایم دا ده چې چونکه پاکستان دا اعلان کړی و چې ښاغلی نواز شریف به په خپل تقریر کې د کشمیر په حواله سره څه بیان ورکوي او هند د طرفه هم دا خبره ډېره واضح کړل شوې ده چې که پاکستان د طرفه کشمیر باندې خبره وشوله نو هند به هم د هغې یو جواب ورکوي
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
اردونکو په دغه موضوع نو سره زو سعودي عربستان کې د مینا پیښه ته د چارواکو په وینا په دغه پیښه کې تر اوسه پورې د پاکستان شپږ دیرش حاجیان مړه شوي دي چې پکې 15 د خیبر پښتونخوا سره تړاو لري دغه شان ګڼ شمېر حاجیان لا تر اوسه بے درکه دي په دغه موضوع له پیښوره زموږ همکار خالد خان نور معلومات راسره شریک کړي
د پاکستان د حج وزارت او بیا په سعودي عرب کې چې کوم د پاکستان چارواکي دي دا غي دا رخه چې کوم لیست جاری شوی دی په هغه کې خو پرون وخت پورې 13 حجان د پاکستان سره چې تعلق لري هغه مړ شوی دی د مینا په دغه حادثه کې خو بیا روسو دي چې کوم لیست دا کړی په هغه کې شپږ دیرش حجان د پاکستان سره تعلق لري دا به هم وضاحت وکړم چې کوم دی لیست جاری کړی دی په هغه کې زاید ګل نومې او حجي دي چې هغه د ابتاباد سره تعلق لري دا 15 چې دي نو دا د هغې خپلوانو لکه حاجي شیر افضل چې دی دا د پیغور د افغان کالونۍ دی دی حج له تللی او د ده کور والا یا خدای هم هغه کې زخمی شوی نو هغه کور ته دلته اطلاع کړی دی چې دا هغه خاون حاجی شیر افضل په دغه پیښه کې مړ شوی دی بیا د تخبه مردان عبدالمالک دی چې د په سعودي عرب کې کار کولو د خپلوان وی چې هغه وفات شوی دی په دغه پیښه کې د سواده حسن امین او نذیر محمد دی یو د کوټې دی او بل د ټوپې داغې فاصله هم داغې خپلوان دغه اطلاع راکوي چې هغه په دغه د مینا په پیښه کې وژل شوي دي نو دغه اطلاعات چې دي دا د منسټر دغه خو صرف یو د خیبر پښتونخوا د سیمه مو ابتباس سره تعلق لري خو دا سلور چې دی دا دیخ پلوان وی دا شان ډیر خلک هغه د باجول دی د سواد دی د نوخار هغه وی چې دا وی پلوان په هڅه کې تلو هغه لا درک دی دا هغه هیڅ دغه نشي او د دې شمیره چې دا هغه په درزنونو دا خو هغه پاک لمون زکه دانش ویلې چې هغه مرد یا سوي خو هغه لا بے درک دی د بخشو پل محمد صلوات ته چې هغه پاک لدا ولې کیږي چې هغه لا درک دی او کله چې دا هغه د لا درک اطلاع دل ترا دا بخشو پل کې نو دا هغه مور دا هغه په غم کې وفات شوی دا هغه سي دا خپلوان وای نو دا شمیره نور هم زیاته کیږي شي خو کم معلومات چې مونږ حاصل کړو نو دا پیزه د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري هغه کې حاجی شریف دل چې دی هغه د پیښور او دغه شان د ناصر اقبال چې د وامین شل پاتې دلته ځای مشرم دی هغه د خپل کوروزان سره تلو او دغه پاک لا د لامسنګ دی هیڅ اطلاع
نه خلک به تر کې دي
دغه غم دی خو چې دغه غمونه دي نو په ډیر زیات کورونو کې دي خو دا پنځه چې څنګه تاسو وی نو دا د دې خپلوانو راکړي دي
دا تصدیق کړی دی
دا مشال ریډیو دا
د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عربستان له چارواکو غوښتنه کړې چې د حج په مراسمو کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د مرګ جوبلي له کبله د بخنه غواړي خو د عربستان یو چارواکي بیا ویلي دي ایران له وروستۍ پیښې سره سیاسي چلند کوي. صالح محمد صالح نور تفصیل لري.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په وروستي ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د پنجشنبه ورځې په پیښه کې 99 کسان مړه سوي او تر 900 زیات نور ټپیان سوي دي. تهران وایي په مړو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي. خامنئي ویلي دغه پیښه باید هیره نه سي او ملتونه به په جدي ډول خپل فشار ته ادامه ورکړي. د پخپلو خبرو کې چې ایرنا خبری اژانس راخیستې زیاته کړې سعودي عربستان باید پړو منی دغه راز له مسلمانانو او د قربانیانو له کورنیو څخه بخښنه وغواړي. خامنئي زیاته کړې له اسلامي نړۍ سره زیاتې پوښتنې سته تر زورو د زیاتو کسانو مرګ کومه وړه مسأله نه ده. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په مقر کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو او سازمانونو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي. بلخوا د ایران د کلتور وزیر علي جنتي د ایران د یوه هیئت مشري کوي چې سعودي عربستان ته روان دی څو په وروستي ټیل ماټیل کې د مړو د انتقال دغه راز د ټاپیانو او رکو کسانو د لټون د مسئلې څارنه وکړي. ایرنا خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه هیئت لا هم د سعودي عربستان لخوا ویزې نه دي ورکول سوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې وروستي غمیز سره سیاسي چلند کوي. اخوا د سعودي عربستان مشر مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ د سعودي چارواکو دفاع وکړه. وی ویل د ټیل ماټیل وروستۍ پیښه د انسانانو له کنټروله بهر وه.
دا مشال ریډیو ده.
اوس د کرخې اړخ پکتیکا ته ورځو چرته چې پرون ماخام په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال په یو لوبغالي کې چاودنه شوې چې د وروستیو معلوماتو له مخه د دې پیښې د مړو شمیر 19 تنو ته رسېدلې او تر 150 ډېر پکې ټپیان دي. نجیب الله لوخیل د دغه سیمې نه موږ ته نور معلومات راکوي.
نن سهار د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري د تلیفون پر لیکه د یاد پیښې په اړه مشال راډیو ته وویل چې چاودنه د خیرکوټ ولسوالۍ سیګانۍ کلي ته نږدې د والیبال په یو کلیوالي لوبغالي کې هغه مهال وشوه چې لوبه پای ته ورسېده. د هغه په وینا چاودېدونکي توکي په یو ولاړ موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي ول. نعمت الله بابوري زیاتوي په پیل کې د مړو شمېر 19 تنه وو او تر دېرشو ډېر ټپیان شوي ول چې د 14 ټپیانو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ وو. خو تېره شپه یو شمېر نورو ټپیانو هم د سختو ټپونو له کبله صبر کړي او د مړو شمېر 19 تنو ته رسېدلی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال وړاندې ویل چې په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پلې لوا موجوده ده نو د ملي اردو سرتیري د پیښې ځای ته پر وخت ورسېدل او د پیښې مړي او ټپیانې لوا ته ولېږدول چې وروسته د دوی لخوا برسېران ټپیان د شرنې ولایتي روغتون ته او شدید ټپیان د ملي اردو په چورلکو کې پلازمېنې کابل ته ولېږدول شول. همدارنګه په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو د پلې لوا د عامه اړیکو مسؤل جګړن محمد شریف مشال رډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ماښام رامنځته شوه چې په ډېرې چټکۍ د ملي اردو منصوبین د پیښې ځای ته ورسېدل. ده وویل د پیښې په ځای کې لس تنه ځای پر ځای وژل شوي وو او تر دېرشو تنو پورې ټپیان وو چې دوی شدید ټپیان د پوځي چورلکو په واسطه په اول کې په ګردیز کې د تندر قول اردو تاسیسات ته او وروسته په کابل کې د شهید محمد داود خان پوځي روغتون ته د درملنې لپاره لیږدولي دي. د دې پیښې په اړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم خیرکوټ سیګانه سیمې ته نږدې په یحیاخیل ولسوالۍ کې د والیبال د سیالۍ پر مهال ځانمرګی برید شوی و چې له امله یې خواوشات څلور شپېته تنه مړه او تر نوي پورې ټپیان شوي ول.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دغه مړی مراد اوس مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا غمینه نجون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
له شمالي وزیرستان به کورشوي خلک د پولیټیکل انتظامیه نه ګیلمن دي وای چې انتظامیه د دوی نه د پیسو خسترو لپاره نوې نوې باندې لټي. به کورشوي خلک وای انتظامیه اوس په دوی هغه ګاډي رجسټر کول غواړي کوم چې لمخ کې رجسټر شوی دي. لسیمه زمو همکار عمر دراز وزیر نور حال راکړي.
شمالی وزیرستان به کورشوي کډوال شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامیه اوس ورنه په نورو هیلو بهانو پیسې اخلي او دوی لای امر کړی چې د 15 اکتوبر پورې ټول خپل هغه بغیر کسټم گاډي د پولیټیکل انتظامیه سره رجسټر کړي کم چې د اول نه د خیبر پښتونخوا بنو پولیسو رجسټر کړي او امنیتي ځواکونو هم د راوتلو پر مهال پرچې ورکړي. ملګل سالی جانوای دوی مزید لوټل نشي برداشت کولی.
اخیر کار دی خال کی نہ میرا غوڑی تھا جو داوی ہے کہ الریڈی داخل کر رجسٹر دا پچے ڈیر نہ ڈیر دڑا پڑے ویر تھا دے پولیس او کہتا یورے کارڈ دا یہ تھا اچھتو وزیر سانتا دی لوچی وزیر سانتا دا شاہ یو کا نن موجود دا خال کے پاس گسائی تکلیف پر کول مون کے زمین تو دا اپیل دا تو کول میرا دی دا مطلب دا ہے پولیس او کہنا دا پلے گا اوخلی مزید دے خال کے چڑل حقیقت سے گناہ دا گناہ مزید بنے رہی پخپلا کلا را بندے پریز دی پلے ویر تو میرا پریز دی
حضرت الله وای دلته راغلی گاڑی دا اول نه رجسٹرڈ شوی او نن یې بیا په پیسو انتظامیه ولې رجسٹرڈ کوي.
مشاره دې شوی یا مجر شوی کنه دا دې څه زمين رو اصل دا پاو جا رجسٹر کړی دی او دلته دې کی پی کے گورنمنٹ یې رجسٹر کړی دی کنه او مخ شایو د پولیټیکل اندر خدا نن پولیټیکل دا سیو دې چې رغړا دا دغه دا مسله بیا جوړ کړی دی خو په لایا نه مهاجرات ته د امیر در بدرای ته نه کسي دا یې میز نه 15900 10000 روپیه پر گاڑی
ملک عبدالمامد خان وای که ضرورت وی نو بهشکه به رجسٹر کړي او پولیټیکل انتظامیه ته به ټول لوازمات پوره کړي خو د کډوالو نه نورې پیسې پس غواړي. پولیټیکل انتظامیه سره رابطه وکړه نو د انتظامیه چارواکو وویل وزیرستان کې موجود بغیر کسټم گاډي دوی د ریکارډ لاندې راولي چې بیا یې خلک د ضرورت لپاره بنو ته هم بوتلی شي او بنو کې رجسٹرډ گاډو هم د پولیټیکل انتظامیه سره رجسٹریشن ضروری دی چې کله دوی واپس راځي نو د انتظامیه سره به په ریکارډ کې موجود وي خو د گاډو په سر پیسو په اړه یې څه نه وویل. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د دې عمر بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. درنګ شبیله په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته راته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو.
د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه کې د برخه اخیستو لپاره راغون شوي دي. د نړۍ 168 مشران په داسې حال کې غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره په نړۍ کې د ډېر فساد پر ضد زموږ د امیدونو وخت دی. تیره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون او د امریکا وزیر خارجه جان کیری سره ملاقاتونه کړي دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې تیره اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د مړو شوو پاکستاني حجیانو شمیره 6 ته رسیدلې ده. یاد وزارت په دغه پیښه کې د جوبل شوو کسانو شمیره 15 او د لادرخه کسانو شمیره 50 ښایي. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په 14 کې د وژل شوو کسانو شمیره 16 ته رسیدلې ده. افغان طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو لنن سهار وختي راهیسې له څلورو د کندوز په ښار وسلواله حمله کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. 19 هغه کډوال چې د غیر قانوني لارو په یوه کښته کې یونان ته روان وو پرون د ترکی سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. تیره ورځ فرانس ویلي دي چې په شام کې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړي دي. د فرانس ولسمشر فرانس واولن د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې وویل شپږو جنگي جټ الوتکو په شام کې دغه ډلې د روزنې په یو کیمپ بمباري وکړه او ویجاړ یې کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په واک کې د بشار الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د غربي هیوادونو نظر پراخ شوی دی. روحانی پرون د امریکا له ټلویزیوني چینل سی این این سره په مرکه کې وویل دی فکر کوي اوس ټولو دا منلې ده چې ولسمشر اسد باید په واک کې پاتې شي.
مهم خبر نمبر اورید و سورزو اسلام آباد تا. اسلام آباد کې رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینه مهمه برخه وړاندې.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلي کې په مینا کې شیطانان ویشتلو په وخت د حاجیانو د مرګ ژوبلې پیښه ډیره د افسوس وړ ده. ادارې په وینا امید دی چې په یو دوه ورځو کې به لادرکه شوي حاجیانو سره رابطه هم وشي. ادارې لیکي له دې پیښې نه مخکې د کرین د غورځېدو پیښه هم شوې وه. دې پرله پسې پیښو نه د سعودي حکومت له اړخه د حج لپاره اوچت کړي شوي د انتظاماتو په اړه ځینې سوالات هم راوچتېږي. ادارې وایي یو اهم سوال دا چې حج لپاره تعمیراتي کار ودرول شوی و نو بیا دغه کرین موجودګۍ سوال نه پیدا کېدو. دا کرین د حاجیانو د تګ نه مخکې بل ځای وړل پکار وو. ادارې په وینا که دا احتیاط د کمپنۍ له اړخه نه و شوي نو سعودي حکومت له د دې خبرې خیال ساتل پکار وو. ادارې په وینا بل دا چې د مینا د پیښې په اړه ویلې کېږي چې حاجیان یو ترانسپورټ کمپنۍ په غلط ځای کوز کړي وو. که داسې شوي دي نو دا بد انتظامي ده. ادارې زیاتوي د دې دواړو پیښو رپورټ مخې ته لا نه دی راغلی خو د کرین د پیښې ذمهواري په تعمیراتي کمپنۍ اچول شوې ده. خو د دې تر څنګ دا خبره هم مخې ته راتلل پکار ده چې تعمیراتي کار نګرانۍ لپاره سرکاري چارواکو ولې په وخت کاروایي ونه کړه. ادارې په وینا د دې پیښو حقیقت به د رپورټونو راتلو سره معلومیږي خو په دې کې د سعودي عرب د چارواکو غفلت څه ناڅه حده پورې شامل دی. ادارې اخیري کلي کې سعودي چارواکو مړه شوو او جوبل شوو لپاره د امداد اعلان کړی دی خو سعودي حکومت له په دې غفلت اسلامي نړۍ د مړه شوو وارثانو او جوبل شوو نه معافي غوښتل پکار ده ځکه چې د ډېرو کورنو د اختر خوشحالیانې په غم او ویر کې بدلې شوي دي. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي پولیو د ماشومانو ډېره خطرناکه ناروغي ده او که په وخت د دې د مخنیوي څاڅکي ماشومانو ته ور نه کړی شي نو ماشومان د ټول عمر لپاره معذورۍ سره مخ کېدی شي. ادارې وایي دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه ټوله نړۍ د پولیو د رنس نه پولیو فری ګرځول شوې ده. ادارې زیاتوي د پاکستان په ځینو علاقو کې د پولیو د مخنیوي مهم خلاف مشکلات دي او دا مشکلات تر دې حده پورې دي چې په زنانو حملې هم شوي دي. ادارې په وینا اګر چې دا صحیح ده چې پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره هر ممکنه اقدام اوچتوي خو سوال دا دی چې د نایجیریا غوندې ملک نه دا مرض ختمېدی شي نو بیا د پاکستان نه ولې نشي ختمېدی. ادارې اخیري کلي کې باید چې حکومت په دې اړه یو جامع پالیسي جوړه کړي او ولس ته شعور ورکولو لپاره د علمای کرام او سیول سوسایټۍ نه خدمات ترلاسه کړي شي او قبایلي ولس په دې خبره قایل کړي چې خپل بچو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي چې مستقبل یې محفوظ شي.
راځو نړیوالو مطبوعاتو ته. اوریدونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې په نیویارک کې د تعلیم د مبارزې او نوبل انعام ګټونکي ملالې یوسفزۍ د هلو زلو دغې په ژوند چې کوم فلم جوړ شوی دغې په اړه باندې راپور خپور کړی دی. ایکسپریس ټریبیون چې دی د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه باندې راپور خپور کړی دی. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې د مجید بابر نور.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې دا تیره اونۍ نوبل انعام یافته او د تعلیم مبارزه ملالہ یوسفزۍ نیویارک ښار ته په دې مخه راغلې وه چې د هغې په ژوند جوړ شوی فلم هغه زما نوم ملالہ کې خود د پرانستې په مراسمو کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په خبره د دې فلم خپرېدو نه پس ملالہ هیله مند ده چې په نړۍ کې به ټولو ماشومانو ته تر 12 کالو پورې د تعلیم ورکولو په لړ کې پوهاوی زیات شي. په دغه فلم کې د ملالہ د ژوند ټوله کیسه ډیر په مفصل انداز کې شوې ده چې څنګه هغې د پاکستان په سوات کې ژوند تیرولو، څنګه هغې د تعلیم په لړ کې ټولنیز فعالیت پیل کړو، څنګه بیا د 15 کالو په عمر کې د طالبانو لخوا وویشتل شوه او بیا څنګه په ټوله نړۍ کې خلکو د هغې لپاره دعاګانې کولې. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ملالہ د طالبانو لخوا د شوي برید ناروغه شوې خو اوس یې هم د مخ ګسړخ کې ساه نشته. د ورځپاڼې په خبره په دې فلم کې د ملالہ د ژوند هغه اړخونه هم ښودل شوي دي چې نړۍ ترې نه ده خبر، لکه د هغې کوم لوبغاړی او نړیوال شخصیتونه خوښ دي او په کور دننه د خپلو کشرانو ورونو سره څنګه سلوک کوي. د فلم په یو برخه کې ښودل شوي چې د ناشتې په میز هغه په خپل کشر ورور څنګه سکونډارې لګوي او بیا د هغې ورور وایي چې ټوله نړۍ کې ملالہ د یو پرمنه شخصیت په توګه منل شوی خو په کور کې هغه ډیره تشدد پسند ده او یکدم بیا ملالہ د خپل ورور خبره قطع کوي او په چغه وایي چې نه زه تشدد نه خوښوم. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي چې تیره ورځ په نیویارک کې د یو غونډې پر مهال د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي که افغان حکومت غواړي نو پاکستان چمتو دی چې د طالبانو سره د دوی د امن په خبرو اترو کې مرسته وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د کلنۍ غونډې په ترڅ کې جوړې شوې یوې اعلی سطحي غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي عزیز زیاته کړه چې د افغانستان امن او ثبات د پاکستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی او د امن خبرو اترو لپاره په طالبانو که پاکستان خپل اثر کاروي نو باید دا په بله معنا وانغستل شي. په دغه غونډه کې سرتاج عزیز افغان ولس سره د پاکستان د ورورولۍ خبره یو وار بیا تکرار کړه او زیاته یې کړه چې هغه هیله من دی چې ډیر در به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس پرون پوړمبي ځل په شام کې د اسلامي ډلې یادایش پر مرکزونو بمباري کړې ده. ولسمشر فرانس اولاند پرون د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته ویلي فرانسوي جټ الوتکو په شام کې د داعش تر روزن یو مرکز چې د په وینا د هیواد لپاره ګواښ ګڼل کېده په نښه کړې ده. په دغه اړه احمد تکل نور تفصیل راکوي.
فرانسه وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حمله پیل کړي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون وویل شپږو فرانسوي جټ جنگي الوتکو د سوریې په قلمرو کې دننه د تروریستانو د روزنې پر یو کمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړ. اولاند پر راتلونکو اونیو کې د نورو حملو خبرداری هم ورکړ. ولسمشر اولاند د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال د دې حملو موقعیت هم وښود. فرانسې نن سهار په سوریا کې د داعش تروریستي ډلې د روزنې پر هغه کمپ بمباري وکړه چې زموږ د هیواد امنیت ته ګواښ ترې کېده. په دې حمله کې د سوریې ختیځ ښار دایر الزور ته په یو نږدې موقعیت کې یو کمپ په نښه شو. پرون له دې مخکې د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز هم خبریالانو ته وویل چې فرانسې د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په سوریه کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې پر فرانسې د برید لپاره تیاری پکې نیول کېده. موږ په سوریه کې پر داعش ډلې ځکه حمله وکړه چې دا تروریستي ډله په سوریه کې له همدې مرکزونو څخه پر فرانسې حملې تنظیموي او تیاری ورته نیسي او په همدې دلیل موږ د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې پر بنسټ او د خپل مشروع حق له مخې اقدام وکړ. ما د فرانسې ملي شورا ته ویلي دي چې موږ په همدې اساس اقدام او عمل کړی دی. د فرانسې جنگي جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش پر مرکزونو حمله کړې وې. خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په سوریا کې د هوایي حملو د پیل خبر ورکوي. ولسمشر اولاند روانې میاشتې په پیل کې اعلان کړی و چې هیواد یې د سوریې په قلمرو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د حملو د پیل پر پلان غور کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي شتمنو هیوادونو ډېر ناوخته دا درک کړه چې د جګړو له سیمو تښتېدلي کډوال په خراب حالت کې ژوند کوي. هغه دا څرګندونې وروستو لاغې کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون په شامو او نورو سیمو کې د جګړو له امله په لسګونو زره پناه غوښتونکو کډوالو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسول چې ورتګ یې د دې اتحادیې د غړیو ترمنځ اختلافات راپورته کړي دي. نوریاس نوری په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي نړیواله ټولنې ډېر انتظار وکړ چې د سوریې او نورو سیمو د جګړو له امله د بې ځایه شوو کډوالو د ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي. انټونیو ګوترز له رویټرز اژانس سره په مرکه کې وویل داسې ښکاري چې شتمنو هیوادونو اوس د دغه بحران اندازه درک کړې ده. ګوترز چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په حاشیه کې خبرې کولې وویل په خواشنۍ سره شتمن هیوادونه د بېوزلو ستونزو ته یوازې هله متوجه شول چې کله یې هغوی په خپلو دهلیزونو کې ولیدل. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې اروپا ته په پراخه پیمانه کډوال نه و رسېدلي په پرمختللې نړۍ کې چا دا نه و منلې چې دا یو ډېر جدي بحران دی. ګوترز وویل که مخکې موږ د ودې په حال کې له هغو هیوادونو سره چې دغو کډوالو ته په خپلو خاورو کې ځای ورکړی پراخې مرستې کړې وی دغه بحران ښایي نوی راولاړ شوی. اروپا ته یو دم له سوریې، عراق، افغانستان او نورو سیمو څخه د لسګونو زره کډوالو ورتګ چې ډېرو یې په ترکیه، اردن او لبنان کې د کډوالو کمپونه پریښي د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ په دې اړه چې د دغو بې ساري شمېر پناه غوښتونکو او کډوالو د ځای په ځای کولو پروسه په څه ډول مخته یوسي ژور اختلافات راپورته کړي دي. کله یوې خوا د جرمني په څیر یو شمېر حکومتونو ډېرو دغو کډوالو ته هرکلی ویلی خو د ختیځې اروپا یو شمېر هیوادونو بیا له هغه پلان سره چې دوی د سهمې په ډول په غړو هیوادونو باندې وویشل شي سخت مخالفت کړی دی. د رویټرز په وینا لبنان، ترکیه او اردن له کلونو راهیسې د سوریې د څه باندې څلور کلنې کورنۍ جګړې د میلیونونو کډوالو له ستونزو سره مخامخ دي. ګوترز وایي د دغو کډوالو ژوند ورځ تر بلې خرابیږي، دوی نه د کار کولو اجازه لري او اکثریت هم د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د هنګري په ګډون د یو شمېر اروپایي هیوادونو هغه نظریه چې وایي ډېرو کډوالو خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له کبله پریښي دي او د پناه مستحق نه دي رد کړه او ویې ویل اکثره دغه کډوال اصلي پناه غوښتونکي دي.
دا مشال ریډیو ده.
له پاکستان خبرېدونکو د ډان رسپانې په لیکنه کې د سکنی کال د حج خطبه تکتنه شوې ده. لیکنه وایي پر ضد دی چې د سعودي مشر مفتي په دغه مهمه وینا کې د نړۍ د مسلمانانو اصلي ستونزې په ګوته کړې وي. هغه د سعودي حکومت د بهرنۍ پالیسۍ دفاع وکړه. د دغه لیکنې لنډیز د هارون بچانو.
د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې د تیر زیارت پر ورځ په مینا کې د ټیل ماټیل له وجې د سلګونو حاجیانو د وژل کېدو پېښې ته په کتو سره ویل شوي چې په تیرو کلونو کې هم د حج په مراسمو کې شویو ورته پېښو کې یو د پام وړ شمېر حاجیان مړه شوي دي. د لیکنې تر مخه سربیره پر دې چې د سعودي حکومت د حاجیانو د ګڼې ګوڼې کنټرولولو لپاره یو لړ اقدامات کړي، د حج د ټولې پروسې یوې دقیقې کتنې ته اړتیا لیدل کېږي ترڅو د ورته پېښو کېدلو چانس نور هم کم کړل شي. لیکنه کاږي د سعودي تر ټولو لوی مفتي د حج په خپله خطبه کې د هغه هیواد د بهرنۍ پالیسۍ ملاتړ وکړ. شیخ عبدالعزیز الشیخ په خپله وینا کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یاده کړه او د هغې پلویانو ته یې خطا شوي کسان وویل. نوموړي دغه راز د یمن حوثیانو ته چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف پر هوایی بمباری کوي د بېلارې خلکو خطاب وکړ. لیکن وایي دا روښانه نه ده چې د سعودي مفتي ولې د حج په خپله خطبه کې پر فرقیزه او له قومیت سره پر تړلو موضوعاتو خبرې وکړې. د لیکنې تر مخه د سعودي مشر مفتي پر دې خبره ونه کړه چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د زیاتېدونکي نفوذ پر ضد د اسلامي نړۍ مشران ولې یو کیږي نه او ګډ اقدام نه کوي. ځینې اسلامي دولتونه پر ځای د دې چې په یمن او شام کې روانو جګړو ته د خبرو اترو له لارې یو حل راوباسي غواړي دغه جګړې لا پسې ګرمې شي. دغه راز دا هم حیرانوونکې خبره ده چې د سعودي تر ټولو لوی مفتي د حج په خطبه کې اروپایي هیوادونو ته د مسلمانانو د پناه وړلو موضوع هیڅ یاد نه کړه. د خلیج پر بډایا بادشاهتونو د دې لپاره نیوکې کېږي چې په سیمه کې د جوړو شویو شخړو د هواري لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. لیکنه وایي د حج خطبه د نړۍ مسلمانانو ته د ورپېښو ستونزو د په ګوته کولو او په اسلامي نړۍ کې پر هغو د یوه بحث د پیل لپاره د یوې مهمې وسیلې په توګه کارول کېدای شي. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د اسلامي نړۍ مشران په مسلمان هیوادونو کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ، ناروغیو، غربت او بېسوادۍ د له منځه وړلو لپاره کوټلي پروګرامونه جوړ او عملي نه کړي، ګرانه بریښي چې د نړۍ د څه د پاسه یو عرب خلکو راتلونکی ښه شي.
هارون بچا راپور مورد اوردونکو سرزو مومند جنسی ته چرته چې د یوسف خیر نه تر ناوګې باجوړ پورې په لوی سړک د بیا ودانې کارونه د تیرو دریو کلونو راهیسې روان وو. د پنځم میاشتې وړاندې د پنګو د نشتوالي له کبله دغه کار ودرېدلې دی. د سیمې خلک وایي د سړک د خرابوالي له کبله د دوی کاروبارونه او ولسي هلې ځلې ډېرې اغېزمنې شوي دي. شنواس ترکزی په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
د ساپو تحصیل په سیمه کې تیر شوی د دغه سړک له وجې ځای اولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دی. اولس وایي چې له ټولو زیاتې د هغوی روزګارونو ته تاوان رسولی. فردوس خان ساپه وایي
دوکانونو د پنچرو د سبزیانو دوکانونو د هغوی سړک د ډېرو د غیر آباد کېدو څه چې د وران څو درې غټې مصرخانې هغې کې اوس یوه مصرخانه پاتې ده، هغه کې هم درې دغه پاتې دي، ورکشاپې دي، نورې بندې شوي دي که نه. څلور تر ټولو بندونه په څلورو کې یو نو تر ټولو تم په ځای سره یو دي.
له دې وروسته مې د فضلي ودود ساپي سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې حکومت په سړک کارونه خو پیل کړل، ولې بیا یې په منځ کې ودرول؟ نو هغوی ته ډېرې ستونزې جوړې کړې.
یو ګنټه مزل به هغه وس په دوه دریو کې کېږي، نو هیڅوکم دې ته غاړه نه ږدي چې یاره هغه دې ګنډاو ته لاړ شي، پېښور ته دې لاړ شي یا دې غلنۍ ته لاړ شي. نو دلته چې اوس د باجوړ نه څوک راځي او لکړو میلې ته چې کوم دې خپل مالونه څاروي سبزیانې را وړي، نو هغه اکثر په لارو کې تکلیف وي، خراب هم شي. دغې وجې نه چې کوم دې څوک اوس زیاته غاړه نه ږدي چې هغه کاروباري مرکزونو ته لاړ شي.
یو ځای خبریال چې د ساپو اوسېدونکی دی، لال رحمان ساپی نومېږي، هغه وایي
دې نه چې کوم بلندې کار وه هغه ډېر په تېزۍ سره روان، خو د بدقسمت
د سړکونو په شمول د نورو دولتي ودانیو د جوړونې لپاره د سی این ډبلیو په نوم د ادارې سره مې رابطه وکړه، نو څوک ذمہوار موجود نه وو. ولې موجوده عملی لخوا وویل شو چې د دغه سړک لپاره پیسې منظور شوي دي چې په نږدې ورځو کې به پرې کار بیا شروع شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
په خبر کې ډاکټران وایي چې د هوا د خیجنوالي له کبله او دغه شان د ګاډو نه چې کوم خطرناک زهریله ګیسونه وزي دغې په نتیجه کې په دغه صوبه کې د سینې د ناروغانو شمیره ډیره شوې ده. په دغه اړه باندې زلان یوسفزی نور معلومات راکوي.
د هوا د لودګي د ختمول لپاره کار کوونکی مدني فعال ډاکټر سعید وایي چې په هوا کې د لوګي او ضروري ګیسونو د سیواوالي بنیادی لامل د ګاډو جاتیدونکو شمیره او له کارخانو خارجیدونکو لوګي او ګیسونه دي چې د انساني صحت سره سره د ټولې نړۍ په درجه حرارت بد اغېز کوي او موسمي بدلون ته وده ورکوي.
زموږ پوره کلایمیټ چینج شو، لکه تاسو که سواد کې وګورئ کنه، ما یو سټډي کړې وه د کلایمیټ چینج باندې، نو هلته موږ دا ابزرو کړو کنه چې بعض داسې برډ سپیشیز دي چې کوم هلته به اوس هلته نشته بیکاز آف کلایمیټ چینج. ټمپریچر یې چینج شو، نور کنډیشن چې کوم ریکوایرمنټ دا وي هغه بدل شو، چې کومې واورې به کم سیزن کې کېدي هغه سیزن هغه ټایم پیټرن چینج شو، هغه سیزن کې واورې نه کېږي او چې څومره مقدار کې کېدي هغه مقدار کې هم نه کېږي.
د لیډرینګ هسپتال د سینې د مرزونو د سانګې ډاکټر پروفیسر ارشد جاوید وایي چې د هوا د الودګي د سیواوالي لوجې کال په کال د سینې د مریضانو په شمیره کې هم سیواوالي روان دي او باید حکومت د هوا د الودګي د مخنیوي لپاره سخت قانون سازي او په هغه ټینګ عمل وکړي.
مین ایریاز مین ارګنز چې کوم دي، چې کوم باندې دا انوایرنمنټل پولوشن د وېکل ایمیشن چې کوم اډورس افیکټس کې هغه لاسترګې دي، یا سکن دے سرمن یا مریدا او یا بیا پرپوس دے یعنی لنگز دے. او زه خو چې سپیشلیست په حیثیت سره دینه خبر یم چې دا انتهایی مضر دی انسان صحت لپاره.
د پېښور د ټرافیک پولیس ډی ایس پی اصغر مروت په وینا دوی د زیات لوګي کوونکو ګاډو پر ضد کاروایی کوي، خو وایي چې په ښار کې ګاډي اوس دومره زیات شوي دي چې د ټرافیک پولیس لپاره د ټولو ګاډو معاینه کول ګران دي.
ستاسو پېښور ښار کې چې 7.5 لک ګاډي وي او آبادی دونه حد ته ورسي،
نو ظاهره د دینه بس نیگیټیو افیکټس د دیوال راځي بیا په دې کې داسې ډیر ګاډي هم دي چې هغه ډیر ایکسپایرډ غوندي دي زوړ ماډل وال دي مونږ ګاډو د لوګي چیک کولو لپاره خاص کاروایی کو منتھلی دا مونږ په دې باندې کاروایی وی او کم ګاډی چې لوګي ډیر کوي هغه فاین هم کوو هغې نه ډاکومېنټس والو بیا هغې ته فټنس او کلیرنس الور کیږي چې کله هغه ګاډی ټیک کی او رای ولي.
ډاکټر سعیدا په وینا د هوا د آلودګۍ د مخنیوي یوه لار ډېرې ونې کرل دي او دا چې باید حکومت د ځنګلونو د پرې کولو مخنیوي وکړي او اولس هم له ونو پرې کولو ډډه وکړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراغ ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمین نجوان د سره نسته ده
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې نور به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوردونکو د اختر په سلورم ورځ هم د جلال آباد خار سراج الامارت باغ ته ډلې ډلې خلک ورغري دي او د اختر خوشحالیانې په ډول ډول خوراکونو او میلو ونمانځلې. زمونږ همکار باز محمد عابد هم دغه باغ ته ورغلی هلته د خلکو سره خبرې کړي دي او دغه راپور یې رالیږلی دی.
په جلال آباد کې سراج الامارت یو له هغو باغونو څخه دی چې کالو سر ورته خلک د سپورتي سرګرمیو ترڅنګ د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي. خو د اختر په ورځو او نورو ملي مناسبتونو کې یاد باغ ته د ننګرهار د ولسوالیو پر خلکو سربیره له کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم خلک په چکر راځي. یو تنځوان چې یاد باغ ته د اختر د ساتیرۍ په خاطر راغلی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نن د اختر څلورمه ورځ دی ګوره چې لاش د اختر څلورمه ورځ هم ده خو ډېری خلک راغلي دي د میلې دپاره. زه هم راغلم او د خپل دوستانو وګورم ملګري وګورم راغو تر څو د اختر دی خلک راغلي دي د مختلفو ساحو څخه د مختلفو سیمو څخه اطراف څخه راغلي دي تر څو د اختر خوشحالیانې ولمانځي مونږ سره.
یو تن چې خپل ماشومان یاد باغ ته د اختر د چکر په نیت راوستي و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل یې هم د اختریس چکر نه خوند واخیست او ماشومان یې هم په خوراکونو او سپرلیو ونازول.
سوهدین یم د جلال آباد د ښار اوسیدونکی نن راغلو د اختر څلورم ورځ وه دلته ماشومان هم راسره راغلو ماسات مکمل یو فیملي راغلو چکر هم ولګول د زنګوګانو کې وګرځېدو ښه امنیت او ښه وضع ښه و او ښه خوشحاله یو او ټول دا ماشومان ډېر خوشحاله دي.
په دغه باغ کې یو تن چې کالو سر د سماوات تر شا ولاړ وي او خلکو ته شنې او تورې چای جوړوي وای چې د اختر په ورځو کې روزګار ډیر ښه شوی دی.
دلته خو همیشه خلک راځي خو اختر په ورځو کې زخت ډیر خلک راځي او زمونږ دا چای او کاروبار دی کاروبار هم ښه شوی دی.
د یادولو ده چې سکل د تیرو کلونو په نسبت د ننګرهار اکثره کلیوالي سیمې د بدامنیو ښکار دي او خلک نشي کولای چې په ډاډه زړونو خپل کلتوري او حتی مذهبي مراسم په هغه شان چې لازم وي ونمانځي. په همدې خاطر له اکثرو کلیوالي سیمو څخه ځوانان د جلال آباد ښار ته د اختر د نمانځلو په خاطر راغلي ول. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو خبرونه په منځنیو سپو شپږ سو یویش، په لنډو سپو 2113، 15,360، 15,160 او د انټرنیټ ته لارې په مشال راډیو ټکی کام پاکې صاف اورېدای شي.
اوس د خیبر جنسی په لوړګي کې د خیبر پښتو ادبي جرګې د سوري لاندې د یوې آزادې مشاعرې حال درکوو چې پکې د سیمې شاعرانو برخه واخیسته او خپل کلامونه یې وړاندې کړل. دغه مشاعرې ته زموږ همکار فرهاد شینواری هم ورغلی و، نو راځئ چې دغه مشاعره وو.
بلنه ورکوم پروفیسر تواب شاه مسور صاحب له چراشي مونږ تاسو ته خپل کلام واوروي.
اوس مې د خیال هغه مارغه چې تر اسمانه نه ځي او تا پرې کولې ترې وزرې اوس له تانه نه ځي. شعر ارزی چې عناصر مو شر ټول د منډه ویستې نه وي نو ترغی غم پیاری ل پختونخوا نه نزی
بلن اور کو ما رحمان شیداش نواری تا
داستان دیش کے مزلمہ یم پیغور واڑ ما او بنگڑائی د پیغلو د مڑوند یم لکشور غوان ما او شیر دشی پزر دی وشتم ظالم اوس می سر پریکاوی پزر دی وشتم ظالم اوس می سر پریکاوی او زخمی مرہی منا ترسا لکٹا کور واڑ ما مننا
فاروق سبلم بلنا اور کڑے دا او
غرنگونه د سپرلی را ولا سشنا او سرس گلابی را ولا اے د ساده کلی ساده لی ونای نند خالونه پتندی را ولا
دیخ پلای حمزه بابا وای چې د وخ کو چاس کی او زما د پختنو سترګونه حمزه د یار مینا د کانو نو بو باسی را غواړم محمد نثار افکار چې تاسو سره خپل کلام شریک کا محمد نثار افکار
لا د وصال د شپې سحر او باسا او لا می د زړه ناتلو خطر او باسا چې اسویلی می په قرار شي د زړه د قهر ډکرانا نظر او باسا
حمزه بابا وای یار پاینا کی خو سپرلی زرغونه ولای شو خیال زما د زړه چې پکې راغلو جانان غلای شو سل زما سوالونه په سل رنگو خو یو سوالو دا یو خو دې ناتر سی په دې سلو کې منلای شو ستا د نظر غشو می زړه ویشت پکې ودرېدو خوښې شو دا کور کنی بهرم ترې وتلای شو ته چې ورته رالی دنیا ورته رامخه شوه او زړه خو د حمزه ورکوټای کور خوست کلای شو نو بابا په دې سپېڅلي اشعارو سره د وړاندې کلام د اورولو د پاره بلنه ورکوم صفدر خان صفدر صاحب
مالا پلاس د یار راغلی گریوان ما چې خپل کلا پیژندلی گریوان هغه سردار د ټولو روغ شولو چې ستا کوڅه کې چاشلولی گریوان
لوړګي چې مشاهره تاسو اورېده همدغه سره د مشال ریډیو د سحر خپرونې پای ته رسي نور خپرونو کې به زموږ ملګري راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري د سحر د خپرونو نه خپل کوربه شاهین بنیري له اجازه ورکې هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسې
پلی توے د جمعت غاڑے چھے کتری کتری میں پوست توخ من کا مور ما پس پک مغبت جاڑے یا بدا بے یا بکرم دا پختنوں سے بیچاری